ازادي راډیو ډیر عزت من اوریدونکو السلام علیکم. په دې هیله چې یو نیک مرغه سهار مو پیل کړی وي. د ازادي راډیو دوله ساعته پر لپسې خبرونه له همدې شیبې پیل شي. نور یاس نوریم او دا لومړنی نیم ساعت خبری مجله د خپل همکارانو په مرسته وړاندې کوم. په دې خبری مجله کې په افغانستان کې رسول د روانو هڅو په دې هیواد کې بشخړو کې د ملکي تلفاتو او پر یو لړ نورو مسایلو ګڼ مطالب راغون شوي. خو خبرونه له معمول سره سم د افغانستان او نړۍ د سات په مهمو خبرونو سره پیلو. په سر کې څو مهمو خبرونو سره ټکي. د افغانستان د سولې د عالي شورا پلاوی اسلام آباد خپل سفر ځنډولی دی. ملګري ملتونه وایي په تیرو 15 کلونو کې د لومړي ځل لپاره د روان 2012 میلادي کال په لومړیو شپږو میاشتو کې په افغانستان کې د ملکیانو تلفات 15% کم شوي دي. د روسیې په تاتارستان کې د یوې اسلامي مذهبي ډلې لکتر لګه څلور غړي رسمن له ماشومانو سره په ناوړه چلند تورن شوي دي. مصر ولسمشر محمد مرسي پرون د هیواد استخباراتو رئیس او د سنا د شمالي ولایتو والي لری کړل. د افغانستان د سولې عالي شورا وایي چې د صلاح الدین رباني په مشرۍ پاکستان ته د دې شورا د پلاوي سفر ځنډول شوی دی. د دې شورا یو غړي مولوي شهزاده شاهد ازادي راډیو ته وویل چې اسلام آباد ته د دوی سفر یو مخ لغوه شوی نه دی، خو مناسب وخت ځنډول شوی دی.
سفر به کیږي، مګر اله به کیږي چې موږ په دې ښه مطمئن شو. 50% نه، موږ سل په سلو کې په دې مطمئن شو چې زمونږ سفر ښه فایل لري.
د پاکستان صدر اعظم راجا پرویز اشرف تیر میاش د کابل د سفر په ترڅ کې د افغانستان د سولې د عالي شورا رئیس ته بلنه ورکړې وه چې اسلام آباد ته ورشي. د افغانستان د سولې عالي شورا هیله لري چې پاکستان به د افغانستان د حکومت او طالبانو ترمنځ د سولې د خبرو لار اواره کړي. ملګری ملتونه وایي په تیرو پنځو کلونو کې د لومړي ځل لپاره د روان 2012 میلادي کال په لومړیو شپږو میاشتو کې په افغانستان کې د ملکیانو تلفات 15% کم شوي دي. د ملګرو ملتونو راپور وایي لا هم د افغان ملکیانو تلفات ډیر دي. د سږ کال د جنوري له لومړۍ نیټې د جون تر دیرشمې پورې 1145 ملکیان وژل شوي دي، حال دا چې تیر کال په ورته موده کې 1945 تنه وژل شوي ول. د ملګرو ملتونو د راپور له مخې په وژل شوو او ټپي شوو ملکیانو کې 10% ښځې او ماشومان دي. د دفاع وزارت موین عنایت الله نظری د جنرال عبدالرحیم وردګ له استعفا وروسته پرون د ولسمشر کرزی له لوري د دفاع وزارت د سرپرست په توګه وټاکل شو. په دې اړه د ولسمشر کرزی په حکم کې ویل شوی چې څارنپو عنایت الله نظری د نوي دفاع وزیر د نومونې تر وخته د دې وزارت د چارو د پرمخ بیولو لپاره د دفاع وزارت سرپرست ګمارل کیږي. جنرال عبدالرحیم وردګ وروسته له دې چې د شنبې په ورځ د ولسي جرګې لخوا سلب اعتماد شو، اول مورځ خپل استعفا اعلان کړه. د افغانستان د حکومت چارواکي وایي چې د سولې او پخلاینې د پروګرام په لړ کې تر 15,000 زیاتو وسلوالو مخالفانو له جګړې لاس اخیستی دی. د کرسچن ساینس مانیټور ورځپاڼې د راپور له مخې افغان چارواکي وایي د سولې له پروسې سره د څه باندې 50,000 مخالفانو یو ځای کېدو د افغانستان په یو شمېر سیمو کې د سولې او ثبات له ټینګېدو سره مرسته کړې ده. د سولې او پخلاینې دا پروګرام نږدې 2 کاله پخوا پیل شو او پر اساس هغو کسانو ته چې جګړه بس کوي د کار شرایط او په ټولنه کې د جذبېدو اسانتیاوې برابرېږي. د پاکستان صدر اعظم راجا پرویز اشرف ته پرون امر وشو چې ستره محکمه ته حاضر شي او په دې باب توضیح ورکړي چې ولې د ولسمشر اسف علي زرداری پر ضد فساد د تحقیقاتو د پیلولو لپاره اقدام نه کړی. دا مسله د حکومت او ستره محکمه ترمنځ د وګړي لنجې نوای پړاو دی. دوی میاشتې مخکې ستره محکمه پخوانی صدر اعظم یوسف رضا ګیلانی د دې مسلې پر سر د محکمې په سپکاوي مجرم وباله او د صدارت له چوکۍ څخه سلب صلاحیت کړ. ستره محکمه له صدر اعظم غواړي چې د سویس چارواکو ته لیک ولیږي او له هغوی وغواړي چې د اسف علي زرداری پر خلاف د فساد زړه رابر سیر کړی. خو حکومت د سره محکمې د غوښتنې په وړاندې مقاومت کوي، وایي چې زرداری د هیواد مشر په توګه د قانوني تعقیب په وړاندې مسؤلیت لري. سره محکمې پرون وویل چې صدر اعظم رجب پرویز اشرف باید د اګست په 28 نیټه محکمې ته حاضر شي. د روسیې په تاتارستان جمهوریت کې د یوې اسلامي مذهبي ډلې لکتر لګه څلور غړي رسمن له ماشومانو سره په ناوړه چلند تورن شوي دي. ویل کېږي دغه ډلې تر ځمکې لاندې کوچنیو خونو کې لسګونه ماشومان له تودوخې، د لمر له وړانګو او له مناسبې هوا پرته نږدې 1 لسیزه ساتلي وو. د راپورونو له مخې د دغې ډلې مشر دریاتیا کلن فیض الرحمن ستاروف په ظلم کولو تورن شوی دی. چارواکو د ستاروف له کوره تر ځمکې لاندې په اتو پوړونو کې سلولونو ته ورته له کوچنیو خونو چې پکې شاوخوا اویا تنه چې 28 ماشومان او 38 لویان دي ساتل کېدل پیدا کړي دي. له بهره ظاهراً دا یوه درې پوړیزې ودانۍ ښکاري چې پر سر یو منار ولاړ دی او د میاشتې یو نری نښان هم پرې راځړېږي. یو شمېر ماشومانو تر ځمکې لاندې کوچنیو خونو کې دنیا ته سترګې غړولي او پر ژوند یې تر اوسه د ورځې رڼا نه ده لیدلې. په دوی کې تر ټولو کم عمره یو 18 میاشتنی ماشوم دی او د زیات عمر هم یوه 18 کلنه امیندواره نجلۍ ده. د مصر ولسمشر محمد مرسي پرون د هیواد د استخباراتو رئیس مراد موافی او د سینا د شمالي ولایت والي لرې کړل. مرسي د مهمو تغییراتو په لړ کې له دفاع وزیر حسین اتنطاوي څخه وغوښتل چې د پوځي پولیسو قمندان ان تبدیل کړي. دا بدلونونه وروسته له دې راوستل کېږي چې د یکشنبې په ورځ د اسرائیلو او غزې ترانګې په پوله کې د سینا ولایت په یوه پوسته کې 14 عسکر ووژل شول. عراقي چارواکي وایي پرون ماښام د بغداد د جنوب یوه شیوه میشت ښار کې د موټر بم چاودنې لږ تر لږه 11 تنه ووژل. چاودنې له مرکز بغداد 50 کیلومتره لرې په ال تنمیه ښار کې شیعه عبادت کوونکي په نښه کړل. د پولیسو او طبي کارکوونکو په وینا لږ تر لږه 40 تنه نور په دې چاودنه کې ژوبل شوي دي. د امریکا د متحدو ایالاتونو د بهرنیو چارو وزیر هیلري کلنټن د جنوبي افریقا پر هیلری کلنټن د جنوبی افریقا پر خلکو غږ وکړ چې په ګاونډو هیوادونو او نړۍ کې د بشري حقونو او ډیموکراسۍ په خپرولو سره د پخواني ولسمشر نیلسن مانډیلا میراث ژوندی کړي. میرمن کلنټن روانې اونۍ د دوشنبې په ورځ له اپارتایډ سره د مبارزې د اتل 94 کلن نیلسن مانډیلا کور ته ورغله. د مخې تر دې چې پرون د جنوبي افریقا په کیپ ټاون کې وینا وکړي، د افریقا د 11 ورځني سفر په لړ کې سینیګال، یوګندا، جنوبي سودان، کینیا او مالاوي هیوادونو ته لاړه. هیلری کلنټن به بنین، غانا او نایجیریا ته هم لاړه شي. ازادي رادیو اوري چې په ټول افغانستان کې په منځنۍ 1290 څپو سربېره د غراز لوی خارونو کې د اف ام په 0.5 څپه هم اوریدل کېدای شي. د افغانستان د سولې د عالي شورا پلاوی اسلام آباد خپل سفر زنده ولای دی. د هغو راپورونو په اړه مو چې وایي د امریکا حکومت غواړي له طالبانو سره خپل تماسونه له سره تنګ کړي او د سره ټینګ کړي او د یو امریکایي سرتېري په بدل کې د 50 طالب بندیانو د خوشې کولو معامله نهایي کړي. د سولې د عالي شورا له یو غړي سره مو مرکه کړي.
دا طالبانو لپاره طبیعي ده چې د نزدېکت یوه ذریعه ده او د هغوی د تسکین او تسلۍ لپاره باعث ګرځي.
د ملګرو ملتونو له یو راپور سره سم په افغانستان کې طالبانو له لوري پر ملکیانو قصدي یا هدف منې حملې زیاتې شوې دي. د افغانستان د چارو اداره وایي د جمهور رئیس د فرمان له صادرولو دوه اونۍ وروسته د دې فرمان د عملي کولو په برخه کې مهمې لاسته راوړنې لري. پر ځینو نور موضوعاتو هم راپورونه لرو. مخکب خبرونه کوم اوردل چې د افغانستان د سولې د عالي شورا پلاوی اسلام آباد خپل سفر زنده ولای دی. د شورا یو غړي ازادي لرو ته ویل تر هغه پاکستان ته سفر نه کوي چې د سفر د نتیجو په اړه ډاډ نوي تر لاسه کړي. ټاکل شوی و چې د افغانستان د سولې د عالي شورا د رئیس صلاح الدین رباني تر مشرۍ لاندې افغان پلاوی له پاکستاني چارواکو سره د خبرو لپاره اسلام آباد ته لاړ شي. اسمت سروان د دې موضوع جزئیات په یو راپور کې اوروي.
د افغانستان د سولې د عالي شورا رئیس صلاح الدین رباني پاکستان ته خپل سفر فسخ کړ. د افغانستان د سولې د عالي شورا او د ولسی جرګې غړي مولوي شهزاده شاهد ازادي رادیو ته وویل چې پاکستان ته د سولې د عالي شورا د پلاوي سفر ځنډول شوی دی. په اسلام آباد کې د افغانستان د سفارت ویندوی زردر شمس هم د افغان پلاوي د سفر ځنډیدل تایید کړل، خو یې نه ویل چې د دې پلاوي سفر ولې ځنډیدل دی. د سولې د عالي شورا غړي مولوي شهزاده شاهد چې په ولسی جرګه کې د کونړ د خلکو استازي توپ هم کوي، اسلام آباد ته د دې پلاوي د سفر د لغوه کېدو د علت په اړه وویل:
شاید زندیدو عامل یې دای چې موږ هم دا ارزیابي وکړو چې موږ د سفر راوړنی بچي. موږ په دې مطمئن شو چې پاکستان ته د سولې د عالي شورا د مشر او د اعضاو سفر سمره مؤثر ده.
صلاح الدین ربانی ته د جولای په میاشت کې د پاکستان صدر اعظم راجا پرویز اشرف د کابل د سفر په محل بلنه ورکړې و چې اسلام آباد ته ورشي. ټاکل شوی و چې صلاح الدین ربانی د سولې د عالی شورا د پلاوی په مشرۍ په اسلام آباد کې د پاکستان له پوځي او ملکی چارواکو سره وویني او له هغوی وغواړي چې له طالبانو سره د سولې د خبرو اترو په برخه کې د افغانستان له حکومت سره مرسته وکړي. دغه راز ویل شوی و چې شاغلی رباني به له پاکستاني چارواکو غوښتنه وکړي چې ملا عبدالغنی برادر خوشی کړي. ملا عبدالغنی برادر چې د ملا عمر مرستیال و څه باندې دوه کاله پخوا په کراچۍ کې ونیول شو چې لا هم په پاکستان کې بندي دی. افغان چارواکي وایي چې پاکستان نوموړی د دې لپاره ونیو چې غوښتل یې د افغانستان له حکومت سره خبرې وکړي. ځینې افغان چارواکي او د سولې د عالي شورا غړي باور لري چې که ملا برادر خوشی شو شاید د سولې په پروسه کې مرسته وکړی شي.
پاکستان ته د افغانستان د سولې د عالي شورا د هیئت د سفر له ځنډېدو سره سم د امریکایي چارواکو په اواله پرون داسې راپورونه خپاره شول چې ګواکې د امریکا حکومت غواړي له طالبانو سره خپل تماسونه له سره ټینګ کړي او د یو امریکایي سرتېري په بدل کې د 15 طالب بندیانو د خوشي کولو معامله هم نهایي کړي. په دې اړه مو د افغانستان د سولې د عالي شورا له یو غړي مولوي شهزاده شاهد سره مرکه کړې. دا مرکه زموږ همکار حمید مومن کړې او په سر کې ترې دا پوښتنه کړې چې چیرې امریکا وغواړي چې له طالبانو سره خپل تماسونه له سره ټینګ کړي او د یو امریکایي سرتېري په بدل کې د 15 طالب بندیانو د خوشي کېدو معامله هم عملي کړي. دا به په افغانستان کې د سولې پر بهیر څه ډول اغېز وکړي؟ هغه په ځواب کې وویل،
زما په نظر باندې سیاستا باید بندیان تبادله شي یا بندیان خوشی کړی شي یا کابل ته انتقال شي. دا طالبانو لپاره کویده چې د نزدېکت یو ذریعه ده او د هغوی د تسکین او تسلۍ لپاره باعث ګرځي.
تاسو په خپلو څرګندونو کې اشاره وکړه چې دا بندیان باید کابل ته راوستل شي، خو کوم منابع چې په دې ارتباط باندې معلومات لري هغوی دا ویلي دي چې امریکا په پلان کې لري چې د طالبانو له غوښتنې سره سم دغه بندیان قطر ته انتقال کړي. نو په دې صورت کې کچرته بندیان قطر ته انتقالیږي، تاسو فکر نه کوئ؟
زما په نظر منګه خو یو مشروع حکومت لرو او جامعه جهانی په رسمیت منل او د دې نظام د پاره په داخلي او جهانی سطح باندې د دې استحکام د پاره او د تقویت د پاره او د دې افغانستان په ټولو ساحاتو د کنټرول د پاره کار روان دي. کچیرته امریکایان یا جامعه جهانی غواړي چې دغه حکومت په خپل لس کې اعتبار پیدا کړي، ما د قطر په ځای د افغانستان د حکومت سره معامله وشي، نه قطر یا داسې بل ځای.
یو بل مسله چې غواړم دلته تاسو سره شریک کړم، فکر کوي چې دغه بندیانو په خوشی کېدو به سره به د امریکا او طالبانو ترمنځ خبرې شروع شي کنه؟ طالبان ځینې نورې غوښتنې هم لري.
کبیره چې دواړه طرفونه یو څه غوښتنې به لري، مګر که په مذاکراتو کې پیشرفت کیږي دغه یو بل ته به تنزل هم کوي، د اعتماد فضا به همواریږي او د مذاکراتو اخ به قوی کیږي. او منګه چې د سولې لپاره لیدل کوو، زمونږ غوښتنه دا ده چې د سولې او د مذاکراتو په دې برنامه کې د جدي او صادقانه همکاري وکړي دواړه طرفونه.
که څه هم امریکایي چارواکي وایي چې دوی په نهایت کې د افغان حکومت په مشرۍ د سولې د هڅو ملاتړ کوي، خو تر اوسه پورې چې کومې هلې ځلې په عملاً روانې وي، تر دې مخکې یا اوس کېږي تقریبا دا تر ډېره پورې د طالبانو او امریکا ترمنځ د خبرو دپاره امکانات برابرېږي. ستاسو په نظر باندې باید څه ډول نور اقدامات وشي سو افغان حکومت عملاً په دغو خبرو کې شامل کړی شي؟
خدا غواړم چې هر څه چې د سولې د پاره کیږي باید افغانستان حکومت مکمل په جریان کې د سولې د پاره یو عالي شورا جوړه ده. دا یو مشخص ادرس دی. ځینې مسائل کېدای شي چې استخباراتي مسائل یا د پردې تر شا تر یو وخته ساتل پکار وي، هغه په خپل ځای باندې ده، مګر هر هغه مسله چې میډیا ته راوځي او هغې باندې د افغانستان د دولت سره خبره کیږي، پکار دا ده چې مکمل دولت په اعتماد کې واخیستل شي.
د افغانستان د سولې د عالي شورا غړی شهزاده مولوي شهزاده شاهدو. نن د افغانستان د تکواندو تکړه لوبغاړی روح الله نیکپا د لندن د اولمپیک لوبو په لړ کې له پولندي لوبغاړي سره مسابقه کوي. تر دې مخکې د لندن اولمپیک لوبو ته د افغانستان د لوبغاړو له شپږ کسیزې ډلې څلور لوبې بایللې او له مسابقو وتلې دي، خو روح الله نیکپا او نثار احمد بهاوي تر اوسه پورې کومه مسابقه نه ده کړې. ټاکل شوې ده چې نثار احمد بهاوي سبا د تکواندو په څانګه کې د لومړنۍ مسابقې لپاره میدان ته راووزي. روح الله نیکپا چې نن د پولندي لوبغاړي په مقابل کې میدان ته راوځي. د پیکینګ د 2008 کال په اولمپیک لوبو کې د ژیړو یا برونز میډال انګټلې وو. تر پرون پورې د اولمپیک په مسابقو کې چین د سرو زرو د 25 میډالونو په ګټلو د جدول په سر کې و. ورپسې امریکا د چیرې سرو زرو 14 میډالونه ګټلې دي. د اولمپیک کوربه هیواد بریتانیا د سرو زرو 22 میډالونه ګټلې او درې مقام لري. ورپسې جنوبي کوریا او روسیه ده. د امریکا او چین د سپینو زرو میډالونه مساوي دي، خو په ژیړو میډالونو کې امریکا مخکې ده. د امریکا د ژیړو میډالونه 25 خو چین ترې شپږ میډاله شاته دی. او سم په مخ کې یو ځل بیا د مهمو خبرونو سرخطونه ته. د افغانستان د سولې علي شورا وایي د صلاح الدین رباني په مشرۍ پاکستان ته د دې شورا د پلاوي سفر ځنډول شوی. د دې شورا یو غړي ازادي راته وویل تر هغو پاکستان ته سفر نه کوي چې د سفر د نتیجو په اړه ډاډ نه وي ترلاسه کړی. ملګری ملتونه وایي په تیرو 15 کلونو کې د لومړي ځل لپاره د روان 2012 میلادي کال په لومړیو شپږو میاشتو کې په افغانستان کې د ملکیانو تلفات 15% کم شوي دي. د دفاع وزارت معین عنایت الله نظری د جنرال عبدالرحیم وردګ له استعفا وروسته پرون د ولسمشر کرزي له لوري د دفاع وزارت د سرپرست په توګه وټاکل شو. د افغانستان د حکومت چارواکي وایي د سولې او پخلاینې د پروګرام په لړ کې تر 15,000 زیات وسله والو مخالفانو له جګړې لاس اخیستی دی. د پاکستان صدر اعظم راجا پرویز اشرف ته پرون امر وشو چې سترې محکمې ته حاضر شي او په دې باب توضیح ورکړي چې ولې د ولسمشر اسف علي زرداري پر ضد فساد تحقیقاتو د پیلولو لپاره اقدام نه دی کړی. د روسیې په تاتارستان جمهوریت کې د یو اسلامي مذهبي ډلې لږ تر لږه څلور غړي رسمن له ماشومانو سره په ناوړه چلند تورن شوي. ویل کېږي دغه ډلې تر ځمکې لاندې کوچنیو خونو کې لسګونه ماشومان له تودوخې د لمر له وړانګو او له مناسبې هوا پرته نږدې یوه لسیزه ساتلي وو. د مصر ولسمشر محمد مرسي پرون د هېواد استخباراتو رئیس او د سینا د شمالي ولایت والي لرې کړل. عراقي چارواکي وایي پرون ماښام د بغداد د جنوب په یوه شی میشته سیمه کې د موټر بم چاودنې لږ تر لږه 11 تنه ووژل. د امریکا د متحدو ایالاتونو د بهرنیو چارو وزیر هیلري کلنټن د جنوبي افریقا پر خلکو غږ وکړ چې په ګاونډیو هیوادونو او نړۍ کې د بشري حقونو او ډیموکراسۍ په خبرولو سره د پخواني ولسمشر نیلسن مانډیلا میراث ژوندی کړی. اوس هم د افغانستان په اړه نړیوالو ورځپاڼو ته کتنه کوو. جاناخه الکوزي د څو لویدیځو ورځپاڼو مطالب لوستي او غټکی اوروي.
سارا چایس چې په کارنیګي انسټیټیوټ کې د جنوبي اسیا د څنګ تجربه لرونکي څېړونکي ده او په تیر وخت کې د امریکا د پوز د لوی درسيزانو د کمیټې د مشر د سلاکار په توګه کار کړی. د سی ان ان د ویبپاڼې په بلاک کې تر دې سرلیک لاندې آیا ازبکستان به د افغانستان او امریکا د اړیکو کنجي وساتي یوه مقاله لیکلي او په یو برخه کې لیکي. د امریکا متحده ایالاتو او پاکستان په افغانستان کې د ایران او توز وکونو ته د اکمالاتي لارې د بیرته پرانستلو لپاره د تفاهم یو سند لاسلیک کړ. په زورونو تیرونکي ټانکرونه او د نورو موادو د انتقال لارې یو ځل بیا په سړکونو کې وخوځېدې او په سرحدي دروازو کې قطارونه جوړ کړل. د دې لارې پرانستل باید د افغانستان د بل ګاونډي یعنی ازبکستان اهمیت لپاره ونه غورځوي. سارا په مقاله کې زیاتوي کله چې امریکا او متحدان د پاکستان د مهمې او نازکې ترانزیتي لارې په بندیدو پوه شول ازبکستان ته مخ واړوه. ازبکستان نه یوازې د سانتیاو او له افغانستان سره د آمو د سیند د پاسه د دوستۍ د پله او اورګاډي د پټلۍ لپاره مهم ده، بلکې د دې هیواد جمهور رئیس او نور جګپوړي چارواکي له افغانستان څخه د شوروي ځواکونو له وتلو وروسته واک ته رسیدلي ول او له مهمو افغان مشرانو سره پاخه اړیکې درلودل. ازبک مشران غواړي چې له 2014 کال وروسته په افغانستان کې د پخې ځای ولري او واشنگتن باید له دې څخه یو څه زده کړي. سارا په مقاله کې وړاندې لیکي د امریکا پالیسي جوړونکي معمولا افغانستان د دوو دولتونو افغان پاک په چوکاټ کې چیړي. په نورو بحثونو کې ممکن هند هم په دې چوکاټ کې شامل شي. که نور څه نه وي، هند ممکن په تیوري کې په دې چوکاټ کې ور شامل شي. ایران د افغانستان د ثبات او په دې هیواد کې د امریکا د ماموریت لپاره یو ګواښ بلل کیږي. چین له پاکستان سره نږدې اړیکې لري خو په افغانستان کې د پانګونې لپاره لیوالتیا هم لري. د سارا چیس په باور ازبکستان په دې ټولو کې د افغانستان لپاره ښه ګاونډی دی. د منځني ختیځ انسټیټیوټ په یوې تحلیلي مقالې کې لیکلي په افغانستان کې له دریو لسیزو کورنیو جګړو او بهرنیو یرغلونو سره سره چې په میلیونونو افغانان پکې وژل شوي او په زرونو کلي او کورونه وران شوي، بیا هم افغانان له پښو نه دي غورځېدلي او لا هم مقاومت او جګړو ته دوام ورکوي. خبرونه زیاتوي په افغانستان کې سترو طاقتونو له اټم بم پرته نور هر ډول عصري او پرمختللې وسلې استعمال کړې دي. د شوروي اتحاد امپراتوري د افغانستان د جګړې د لګښتونو لامل ړنګ شو. د مسکو د جګړې لګښتونه 640 میلیارډ ډالر ته رسیدلی ول. له 2001 کال راهیسې په افغانستان کې له 2000 زیات امریکایي عسكر وژل شوي، شاوخوا 40 زره ټپیان دي او واشنگټن تر اوسه په دې هیواد کې 240 میلیارډ ډالر مصرف کړي، یعنی په میاشت کې 2 میلیارډ ډالر لګښت دی. د منځني ختیځ انسټیټیوټ باندې لیکي په افغانستان کې د وسلوالو مقاومت او جګړو یو مهم عامل بیروزګاری ده. په سلو کې 40 افغانان بیروزګار دي. که چیرې د پوځي مرستو پر ځای په افغانستان کې د بیروزګارۍ شمیر په سلو کې 100 ته راټیټ شي، جګړې او شخړې به په خپله بند شي.
د سهار و بجې او شل د خېدي ازادي راډیو اوري. د ملګرو ملتونو له یو راپور سره سم په افغانستان کې طالبانو له لوري پر ملکیانو قصدي یا هدفمنې حملې زیاتې شوې. د ملګرو ملتونو له راپور سره سم چې د سکال لومړۍ شپږ میاشتې د تیر کال لومړۍ شپږ میاشتو سره د تلفاتو له نظره پکې پرتله کړي، د افغانستان د دولت وسلوالو مخالفانو پر هغو افغانانو حملې ډېرې کړي چې د افغانستان له حکومت یا ناتو پوځیانو سره کار کوي. د دې موضوع نور جزئیات عصمت سروان اوروي.
د ملګرو ملتونو راپور سره سم د افغانستان د دولت د وسلوالو مخالفانو له لوري د هغو کسانو چې له حکومت یا ناټو پوځیانو سره کار کوي وشني څه باندې 50% زیاتې شوې دي. د ملګرو ملتونو د راپور لمخې چې په افغانستان کې د روان 2012 میلادي کال د لومړیو شپږو میاشتو تلفات د تیر کال له ورته مودې سره پرتله کړي، د جنوري له لومړۍ د جون تر دیرشمې پورې ټول ټال 255 ملکیان په قصدي یا هدفمنو حملو کې وشل شوي او څه باندې 100 تنه نور ژوبل شوي دي. راپور وایي چې په مجموع کې د سش کال په لومړیو شپږو میاشتو کې د تیر کال د ورته مودې په پرتله په سلو کې 350 ډېرې قصدي یا هدفمنې وژنې شوې دي. راپور په عین حال کې په جګړه او بمی حملو کې د ملکیانو د تلفاتو شمیر د تیر کال د ورته مودې په پرتله په سلو کې 15 کم شي. د سش کال د جنوري له لومړۍ نیټې د جون تر دیرشمې پورې 1545 ملکیان وژل شوي دي، حال دا چې تیر کال په ورته موده کې 1545 تنه وژل شوي ول. خو چارواکي وایي چې په جګړو کې د تلفاتو د کمیدو علت شایي د امنیتي وضعیت له ښه کېدو سره ارتباط ونه لري، بلکې سړه هوا سبب شوي وي چې د تیر کال د ورته مودې په پرتله 15% لږ تلفات واوړي. د ملګرو ملتونو راپور وایي چې د دولت د وسلوالو مخالفانو له لوري بمی چاودنې، ځان وژونکي حملې او د ماین چاودنې د ملکیانو د مرژوبلو تر ټولو لوی عوامل دي. په افغانستان کې د ملګرو ملتونو د دفتر یو نما د بشري حقونو د څانګې مسؤل جیمز روچهر پرون په کابل کې د مسلې ته په اشاره وویل:
Improvised explosive devices remain the biggest threat to Afghanistan.
زای پر زای شوی چاودیدونکو مواد د یو لوی ګواخ پاتوګه د خزو ماشومان او نارینه وو پر وړاندې په 2012 میلادي کال کې دی. د ټولو ملکی تلفاتو 33% همدا چاودنی جوړوي، په دې معنی چې د 325 ملکی وګړو د وژل کېدو او د 609 هاتیا د ټپی کېدو لامل ګرځیدلی دی. کچیر ځانوژونکو او پیچلې حملې هم پکې شامل شي، د ټولو تلفاتو 350 پسلو کې جوړوي.
د ملګرو ملتونو راپور د افغان امنیتي ځواکونو او ناټو پوځیانو له لوري ملکیانو ته اوښتي تلفات د تیر کال د ورته مودې په پرتله پسلو کې لږ کم شولې دي. د ملګرو ملتونو د سرمنشي د استازي په وینا په دې راپور کې ویل شوی چې په سلو کې اتیا ملکیان د افغان دولت د وسلوالو مخالفانو له لوري وژل شوي یا ټپیان شوي دي.
تازه، دقیق او بی‌طرفه معلومات ستاسو د ژوند لوری بدلولی شي. راپور موږ درکو، قضاوت په خپل وکړئ.
د افغانستان د چارو اداره وایي د جمهور رئیس د فرمان له صدرولو دوه اونۍ وروسته د دې فرمان د عملي کولو په برخه کې مهمې لاسته راوړنې لري او دغه بهیر ته به هم داسې دوام ورکړي. خو یو شمېر کارپوهان دا ډول څرګندونې د حکومت تبلیغات بولي او ټینګار کوي چې تر اوسه دغه فرمان د عملي کولو په برخه کې د پام وړ کار نه دی شوی. جمهور رئیس حامد کرزي دوه اونۍ وړاندې د ښې حکومتدارۍ او په ادارو کې د فساد د له منځه وړلو لپاره یو مهم فرمان صادر کړ. په اړه یې نور حال له کابله د رحمت الله افغان په راپور کې:
افغان حکومت د زندانونو سپارله حکومت سره د مواجه جوړښتونو لمن زوړل، د غیر قانوني وسلو راټولول او د ملي وردو او پولیسو د افسرانو د ترفیګانو اجرا کېدل د ولسمشر کرزي د نوې فرمان د عملي کېدو مهمه بیلګې یادېږي. د افغانستان د چارو د ادارې د انسجام او څارنې مرستیال نجیب الله امین د چهارشنبې په ورځ په کابل کې خبریالانو ته وویل د ولسمشر کرزي د فرمان عملي کېدل په جدي توګه روان دي او د دوه اونۍ په ترڅ کې په دې برخه کې مهمې لاسته راوړنې شته.
حدود بیشتر از 1300 نفر از
لږ تر لږه د 1,300 سرتیرو او له 900 څخه ډېر پولیس طرفه کړي. د غیر مجاز وسلو راټولول او تسلیمول یو بله لاسته راوړنه ده. د زندانیانو د تسلیمولو بهیر چې په ډېر چټکۍ سره روان دی، زه فکر کوم په هیواد کې ډېر کم شمېر زندانیان د امریکا په زندانونو کې پاتې دي، نور ټول سپارل شوي دي. یو بل ارزنګړې موضوع د موازي جوړښتونو موجودیت دی، هغه هم د اداري اصلاحات او ملکي خدمتونو کمیسیون لخوا یې د له منځه وړلو کار شروع شوی دی چې په نږدې راتلونکي کې به یې تاسو د نتایجو شاهدان یاست.
ولسمشر کرزي دوه اونۍ وړاندې د ښې حکومتدارۍ او له اداري فساد سره د مبارزې په برخه کې یو فرمان صادر کړ چې 1,300 مادې لري. ولسمشر حکومتي ادارو ته دنده وسپارله ترڅو په چټکه توګه په ادارو کې فساد له منځه یوسي او په دولتي ادارو کې پراخ اصلاحات رامنځته کړي. د افغانستان د اداري اصلاحاتو او ملکي خدمتونو خپلواک کمیسیون چارواکو هم په یاد خبرې ناسته کې د ولسمشر د فرمان په پلي کېدو او په ادارو کې د پراخو اصلاحاتو پر راوستلو ټینګار وکړ. خو یو شمېر کارپوهان د حکومتي چارواکو دغه ډول څرګندونې د نړیوالو مرستو د جلبولو لپاره تبلیغ ګڼي. د سیاسي چارو کارپوه یونس فکور هم ورته نظر لري.
دغه فرمان او دا اجرات د دې لپاره کوي چې هغه 14% پیسې په لاس راوړي. زه فکر کوم چې بنیندي ټولنه هم دومره کم عقل نه ده چې په دې اقدامات دي وکړي چې د بنیندي ټولنې پیسې په لاس راوړي.
افغان حکومت په نړۍ کې د هغو هیوادونو په کتار کې له سومالیا نه وروسته دوهم ځای لري چې اداري فساد پکې زیات دی. د افغانستان په حکومتي ادارو کې فساد د افغان حکومت او نړیوالې ټولنې ترمنځ د ډېرو ناندرویو لامل ګرځېدلی او حتی افغان حکومت یې په ملي او نړیواله سطح رنګ بدې کړی هم دی.
ستاسو له پیغامونو نه
د سارندوالۍ لپاره عمده هغه ده چې باید ډېر پوه متخصصین، ډېر ښه ایجوکیټډ خلک باید په څوکۍ باندې وګوماري تر څو چې قانون صحیح پلی کړي. او هم چران باید یو بام دوه هوا ونه کړي. دولت قانون ته باید په غریب خان، غریب مافیا ټول باندې به تطبیق شي.
موږ هیڅ خوشحاله نه یو هغه کارونه چې دوی کړي دي کنه هغه قابل د قبول د خلکو ته نه دي. ځکه دا اوس اخبار ما په دې مس په سر باندې ښی دی. د اخبار کې لودین صاحب ډېرې پاکې پاکې خبرې پکې کړي دي او سارندوالان چې کوم دي نن نفر نیسي بات یې خوشی کوي. پس جزا ورته نه ورکول کېږي. په دغه وطن کې هیڅ بهبود نه دی راغلی په دې لس کالو کې. باید سارندوالۍ چې کومه ده دغه بعضې خلک دي لرې کړي او په عوض باندې هغه خلک چې هغه وطن ته صادق دي هغه باید تعین کړي.
هر وخت اخبارونو کې لولو دا وزیر سارنوال جلبی کو سارنوالۍ ته لاړو، نن یا سبا بندي کېږي، بل ورځ ګورو هغه وزیر په خپل ځای ولاړ دی. یا به لندن ته تللی، یا به دوبۍ ته تللی، یا به یو ملک ته تللی، یا به تر اوسه پورې مونږ نه دي لیدلي داسې یو کس چې دوی سارنوالۍ هغه محکمه کړي یا هغه بندیخانه تللی.
په افغانستان کې د فساد په مخنیوي کې د لوی سارنوالۍ د اجراءاتو په باب د څو تنو نظرونه وو.
د ژوند رنګونه
نوم دې راته وای.
نوم مې بارام خان.
بارام خان څه کاروبار کوي؟
د صنایع دستي.
صنایع دستي کې ډېر څه شی دي تاسو؟
ما سره الکی اندار پرکی مطلب دغه مال معلومه ست د ابریشمی زړه کمیسون شالونه د سنور نور شان بکسونه مطلب
تا دې اړ علاقه ویل مطلب دې لدینه څه ده کوم علاقه درته
پښتنو د سیمدار کوم مطلب کوچان بلوچ او بړیچی ترين کاکړان د دې مطلب علاقه کمیسون ما سره ست
اتاب خیال دغه افغانی پخوانی ریخمین جامع چې دي د څه څه فرقونه سره لري لوي سیمتر بلی
په کار کې پرکسته
تر ازه داس به وو کوچل دي کاکړو به شروع کو دي کاکړو دا غن څنګه ټکه څنګه
ټکه مطلب یو څه غټ دي مطلب کار شایسته او د بلوچ چې دي بلوچ مطلب هغه ميده کار دي ډیر ميده کار دي بډي چې مطلب دغه شي ميده کار مطلب شکار لري
دا چې فرزند پکتیا او پکتیکا او کټواز
غزنی کټواز خوست دا لکه مطلب ټول داس یو رواج دي مطلب داس خاص فرق نور
تاسو سره خو چې ګورم تر ډیره ده پورې پخوانی کار دا پخوانی ګنډو خولې چې و تارې شي و
پخوا چې و ابریشم د سپین زرو تار مطلب استعمال دی بکشي
پخوانی زړې مرې څنګه و رنگونه څنګه
هغه سره رنگونه دا رنگونه
کوم رنگونه کوي
اکثر مطلب خاکی چوبي رنگونه پکشي کې وشه ش رنگونه نیلی او سپینی مطلب مرجانی رنگ زمرد دغه رنگ مطلب دا رنگونه پکشي
او وسنې رنگونه څه
دي وسنې رنگونه زرغونه دي سره دي تور دي شنه دي آسماني شنه دي بنج جړې دي
علاوه دغه شیانو نه له تا سره شالونه هم شته دي واسکټونه هم شته دي خولۍ هم شته دي دغه خولۍ سي دي د هم په پښتني سیمو کې رواج شته ده دلته له تاسو
دغه خولۍ چې تمینه د جړې خولۍ مطلب دا د پښتنو سیمو مطلب رواج دی لمند د کندهار او د هرات
دا زنانه دي کمردا
دا زنانه دي
دا د پیغلې په سر کې زړې
دا تقریبا په خوخه نو پیغله پیغلانم پر سر کوله خو اوس مطلب نه پر سر کې اوس سپینسر مطلب زیات استعمال اوس زمانہ بدل اس
دلته معمولا د تا خریداران څوک
د خلانه مړي مطلب خارجانه مطلب راځي
نو اغه بیا کوم کار دلته خوخی
اغه دوی ذات مطلب د بلوڅو د بډیچانو د کاکړو مطلب لکې دا کارونه مطلب زیات خوش
دغه زړه ګندو خلیص دی یو په څو خرڅه
دا نو پارک ستبک شي دا کمیسونه ست په شل زره په دیش زره په 50 زره په لاس زره په 15 زره مطلب پرکسه
د بلوچانو کار په څو ده یو خی او د بړې څو په څو
مطلب د بړې څو ده مطلب په خوانه زوړ کار چې پیدا شي دا شکمیس 1500 1600 زره ډالر پورې مطلب کې مطلب لري او د بلوچستان هم دا غشي مطلب در سل روپۍ نیولې بیا زما